د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته خراغلې په سر کې هم د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت ټول والیان او ولسوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا والیان او ولسوالان د ودرې ورځنی سیمینار لپاره کندهار کې غول شوي. د هغه په خبره په دغه سیمینار کې والیانو او ولسوالانو ته د هغوی د کاري استقامتونو د قوانینو د ښه تطبیق او له خلکو سره د ښه چلند په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوې ورته کیږي. مجاهد ندی ویلی چې دا والیان د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره ګوري کنه. د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار کې جرګه شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لږ تر لږه څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونې کړي دي. تر څنګ د طالبانو حکومت تېر اونۍ په ټول هیواد کې د لږ تر لږه دوه ورځو لپاره انټرنیټي او مخابراتي شبکې هم بندې کړې وې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د اوسنیو رنجر موټرو پر ځای نور موټر واخلي. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیوي پیغام کې دا خبرې کړې دي. قانی ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه دا پریکړه د دې لپاره کړې چې نوي موټر د افغانستان له جغرافیې سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي. د راپورونو له مخې د افغانستان له پولیسو سره یو وخت لږ تر لږه شل زره رنجر موټرې وې چې سلګونه یې د پرزو د کمښت، ناسم ترمیم او ډېر نور عواملو په سبب کباړ شوي. هر رنجر لږ تر لږه دیر زره ډالر تمام شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بریټ ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دې هیواد ښځې، ځوانان او د بېلابېلو قومونو استازي هغه کې د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي. بنیت دا څرګندونې په جرمنی کې د افغانستان د لوی ملي چتر په نوم جوړ شوې غونډه کې په آنلاین بڼه کړې دي. په سوریه کې نن د پارلمان د نویو غړو لپاره ټاکنې وشوې. په ټاکنو کې عام خلک په مستقیمه توګه رایې نه ورکوي، بلکې د هغوی شپږ زره استازو په خپلو حوزو کې د خلکو په استازیتوب رایه ورکړه. تمه ده د پارلمان دوه پر درېیمه برخه له دې ټاکنو غوره شي او یوه برخه به یې اوسنی ولسمشر احمد الشرع انتصابوي. او د چک جمهوریت د پخوانی صدراعظم په مشرۍ انو ګوند د دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې. بابش د اروپا د اوسنیو سیاستونو او له اوکراین سره د پراخو مرستو مخالف دی. میلیاردر اندري بابش به د حکومت د جوړولو لپاره له یو بل ګوند سره ائتلاف کوي، ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټلې څوکۍ بسنه نه کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د افغانستان په اړه بحثونو کې باید ټول خواوې شامل وي.
ښځې، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بېلابېل اقشار، هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطنه دي، باید ټول د دې بحثونو برخه وي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې خبریالان غلي کړای شوي، خبریالان هم ویریدلي.
خبریالان میاشت میاشتو د حاکم نظام له خوا نه بندیان کیږي او دا په رسنیو تابعین سي او ډېر منفي اغېز اچوي.
امریکا ویلي د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي، خو راپورونه وایي چې نن هم هلته جګړه شوې. د افغانستان د کرکټ د لوبڅار احمد شاه پکتین ژوند او فعالیتونو ته مهم کتنه کړې.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو، نو له هغه وخت زه له کرکټ سره وم. لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ لپاره دایر شو په کابل کې، زه د هغه برخه وم.
او د ښوونکي نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې یو شمېر ښوونکي په افغانستان کې وایي چې په کور کې نیول شوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه تخراغ لیز اسدالله لودین یم. تخنیکی چاره زموږ همکار شفیق یار مختوړی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د هیواد ښځې، ځوانان او د بېلابېلو قومونو استازي ګډون ولري. ریچارډ بنټ پرون د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په نوم یوې ناستې ته په آنلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم پر رامنځته کېدو هم ټینګار وکړ. د دې ناستې نورو ګډونوالو په افغانستان کې د تلپاتې سولې، پراخې ولسواکۍ، ملي یووالي، د بشري حقونو پر رعایت او د وګړو په یو شان مشارکت او ورته نورو مسلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي، په افغانستان کې سولې، ډیموکراسۍ او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول یې په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر 4مه د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دې هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي حقیقت د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
ښځې، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار، هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطنه دي، باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقونو بحث او پریکړې په ټولو برخو کې یو شان اوسي او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکولو او مسؤلیت منلو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړتیا ټینګار وکړ او ویل معافیت هغه مهال رامنځته کېږي کله چې ناسم عملونه بې سزا پاتې شي، کوم چې په خبره د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر 4مه په جرمني کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو استازو او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او انلاین بڼه ګډون کړو. د دې ناستې د جوړونکو په وینا، د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف دی چې د افغانستان دننه او بهر د سیاسي، مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو له لوري د سولې، ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریځ د رامنځته کولو په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني دې ناستې ته په وینا کې وویل،
د دې ناستې هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دي، بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلیټ فارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د خوځو د حقونو فعالې او د دیناسي وی ګډونوالي ناظمه نوین مومند ازادي راډیو ته ویل، د غډول ناستې د افغان خوځو انجونو د غږ او ردو لپاره خدریس کیدای شي.
دا ډول ناستې خوځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبرې وکړي. که څه هم له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکنه ده چې خپل غږ پورته کړي، مګر موږ دلته چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوو او د خپلو خلکو له منځه راغلي یو غواړو د دغه ډول ناستې له لارې د دوی غږ او ستونزې تر نړۍ ورسوو.
اصولي اول سواکي لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړلي کې په افغانستان کې په دوامدار اصولي اول سواکي ملي والی د وګړو یو شان مشارکت، د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو په ساتنه او په دې هیواد کې په متوازن بهرني سیاست ټینګار شوی. د ناستې ګډونوالو د غراز له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسي بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینې برابرولو ډډه وکړي. د غراز د وی هر اړخیز او ټول شموله اصول ملاتړ وسی او د بشري حقونو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملی اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناستې او کنفرانسونه د دوی په چارو هیڅ اغیز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي، خو دغه ادعاوې د افغان سیاسي ګوندونو له لوري رد شوي دي.
ومردل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په جرمني کې د افغان سیاستوالو فعالانو یوې غونډې ته په انلاین ډول ویلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه هر ډول بحثونو کې باید د افغانستان ښځې، ځوانان، د بیلابیلو قومونو استازي او نور مهم کسان ځانونه وویني. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو د افغان خبریال مهدي انصاري د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څه به د پاسه څلورو کلونو کې د خبریالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو یوه پروسه پیل کړې ده. افغان خبریال مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشتي برچي سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. یو شمېر افغان خبریالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وایي چې د طالبانو لوري د خبریالانو په وړاندې ځپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې له امله یې د دوی په کارونو منفي اغېز پرېښی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت غواړي د خبریالانو، مدني او د بشري حقوقو د فعالانو د خپل سر نیونو او د جبري اعترافونو له لارې د دوی اواز غلی کړي. ایمنیسټ انټرنیشنل په یو بیان کې چې له طالبانو سره د بندي خبریال مهدي انصاري نیول کېدو او له هغې د جبري اعتراف اخیستل کېدو ته په اشاره لیکلي چې دا خبریال له یوې نادلانه محاکمې وروسته زنداني شوی. افغان خبریال مهدی انصاری تیر لمریز کال د تلې په څلورمه د کابل له دشتي برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. په وروستیو کې طالبانو ته نږدې رسنیو د هغه یو اعتراف خپور کړ چې هغه پکې له جلاوطن رسنیو سره د همکارۍ په خبره اعتراف کړی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اکتوبر په دویمه د ښاغلي انصاري اعتراف یو جبري اعتراف بللی او په یو بیان کې د عادلانه محکمې له اصولو او د خبریالانو له حقونو سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې دغه افغان خبریال ژر تر ژره خوشي او هغه ته د مناسبې درملنې، مدافع وکیل او له خپلې کورنۍ سره د منظم ملاقات حق ورکړي. یو شمیر افغان خبریالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وایي د طالبانو له لوري د خبریالانو په وړاندې ځپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې لامل یې د دوی په کارونو منفي اغیز کړی. په پلازمینه کابل کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره، ځکه چې هغه کوم خبریالۍ تعهد شوی د هغه ترسره کولو لپاره خبریالان به تل هڅه کوي، خو له بلې خوا نه دغه ویره هم د خبریالانو له منځ کې خپرېږي، ځکه چې ډېری خبریالان په میاشتو د حاکم نظام له خوا نه بندن کېږي او دا په رسنیو او طبعاً یو ډېر منفي اغېز اچوي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې افغان خبریالانو ته د بیان حق ورکړي ترڅو خبریالان خپل رسالت په سمه توګه ادا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په خپل تازه بیان کې خبرداری ورکړی چې طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څه د پاسه څلورو کلونو کې د خبریالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو وسیله ګرځولې. د عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي د یوې عادلانه محکمې لپاره اړتیا ده چې تورن کستا د ځان سپیناوي لپاره حق ورکړل شي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی ازادي راډیو ته وویل
اساسي اصل په محکمه کې هغه ده چې د ټولو خلکو د سرسي یا لاسرسله عادلانه محکمې ته، او عادلانه محکمه کله منځ راځي چې هلته اصول د محاکمې وي. په هر قضایي سیستم کې چې اصل د اصول د محاکمې نه وي، هلته حقوق د متهم، د مظنون دا نه پایمالیږي او هغه محکمه بیا عادلانه محکمه نه وي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغو نیوکو او انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي. که هم د طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت پر بنسټ د بیان ازادي تجمن دي، خو افغان خبریالان وایي طالبان د هغه څه د خپرولو اجازه نه ورکوي چې د دوی له سخت دریزی پالیسۍ سره په ټکر کې وي. افغان خبریالان وایي د طالبانو په حکومت کې معلوماتو ته لاسرسی تل هر وخت سخت شوی او هر خبریال چې د سالم انتقاد په بڼه د حکومت په خلاف خبر خپور کړي له ګواښ سره مخ کیږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت ته سخت اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې په کابل، غزنی او پروان کې اوس مهال لږ تر لږه شپږ افغان خبریالان له طالبانو سره د نامعلومو جرمونو په تور زندانیان دي چې باید ژر تر ژره خوشي شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
روسل دی چې فلسطیني حماس ډلې په غزه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان ته مثبت ځواب وایي. بیلابیلو هیوادونو د پرمختګ ستایل دی. حماس او اسلامي جهادي ډلو د ولسمشر ترامپ د طرحې ځینې برخې منلې دي. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو، ترکیه او اردن د ترامپ پلان او د حماس غبرګون ستایل دی. که څه هم امریکایي چارواکو له غډلې د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي او هلته روان بمبارد ولاړ شي، خو راپورونه وایي چې نن هم په غزه کې جګړه روانه وه او څو ځایه بریدونه شوي. تفصیل له احمد تکلاو.
د اسرایلو پوز وایي چې لای هم د غزه په خار کې پوځي عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې خپل مینو ته د نستنیږي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر اسرایلو غږ وکړ چې پر غزه بمباري سمدستي ودروي. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې حماس او د اسلامي جهاد ډلو د اسرایلي یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. په عین حال کې د غزې د ملکي دفاع ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په غزه کې بیگانه شپه ډېره سخته تیره شوه او اسرایلو لسګونه بمبارۍ او د توپونو حمله وکړې. بسال چې اداره د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ژغورنې عملیات کوي زیاته کړه چې د اسرایلو په بیگانیو حملو کې شل کورونه ویجاړ شوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې عملیات د غزې په ښار کې دي او د دې سیمې له اوسیدونکو څخه یې غوښتي دي چې خپلو کورونو ته دې نه ځي. د پوز ویان د ګروال اویخای ادرای پر خپل ایکس پڼول کل چې اسرایلی پوځیان له هم په دې سیمه کې عملیات کوي او د خلکو ستنیدل خطرناک کار دی. په غزه کې د اسرایلو په پرونیو حملو کې لږ تر لږه اویا کسان وژل شوي وو. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل اسرایل باید پر غزه بمباری سمدستي ودروي ترڅو یرغمل شوي کسان په خوندي او چټک ډول خوشي شي. حماس پرون مخام د ټرمپ د شل فقرهی پلان ځینې برخې ومنلې او اعلان وکړ چې چمتو ده ژوندۍ او مړه اسرایلی برمته خوشی کړي او د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو تکینی. خو دې ډلې د خپلو وسلو د سپارلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د حماس له دې اعلان وروسته ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه ولیکل چې دای باور لري دا ډله دایمي سولې ته چمتو ده. هغه پر اسرایلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سمدستي ودروي څو اسرایلي برمته په خوندي ډول را خوشی شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي نن وویل دا ډله له همدې شېبې د ټولو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو ده. د دې ډلې یو بل چارواکي وویل مصر چې مخکې هم د منځګړي رول لوبولی دی کولی شي د فلسطیني ډلو په ګډون د غزې د راتلونکي په اړه د یو کنفرانس کوربتوب وکړي. همداراز د اسلامي جهاد ډلې نن په یو بیان کې د ولسمشر ټرمپ د پلان په اړه د حماس دریځ تایید کړ.
اوریدونکو په یو بل نړیواله مسله کې تمکیږو، خو هغه د سوداګرۍ او اقتصاد له ډګره. ښایي د بیتکوین یا د ډیجیټل اثارو نوم مو اوریدلی وي، خو له بایې چې اوس څومره ده ښایي زیات خبر ونه اوسئ. د دې اثارو ارزښت یو نوی ریکارډ ټینګ کړی. نور به له نوریاس نوري واورو.
د لومړي ځل لپاره د بیتکوین بیا له 125,000 ډالر واوښته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل آثار کریپټو کرنسی د یکشنبه په سهار د بیت سټمپ د راکړې ورکړې په پلاتفورم کې تر 125,400 پورې پورته شوه. وروسته یې بیا یو څه راکمه شوه او نږدې 125,000 ډالرو ته ورسېده. د ډیجیټل په تر ټولو د لوړې بیې په دغو آثارو کې څوک پانګونه کوي؟ ویل کېږي لوی پانګوال د بیتکوین د پیر او پلور کاروبار کوي. کارپوهان د بیتکوین د دې نوې لوړې بیې څو دلایل په ګوته کوي. له یوې خوا د پانګې اچونې لوی بنسټونه اوس خپلې پیسې په بیتکوین کې اچوي، که څه هم ځینې پخواني پانګوال بیا خپل بیتکوینونه پلور یا ګټه ترې اخلي. د جرمني خبري اژانس د راپور لمخې د بیتکوین د بیې د لوړېدو یو بل لامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکمه کړي. داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي، نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیتکوین ته مخه کوي. بدیلې پانګې لکه بیتکوین او همدارنګه طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تېره بیا چې فدرالي حکومتي چارې ځنډول شوي ګټه پورته کوي. یو شمېر شنونکي د بیتکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وایي. له 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیتکوین یو څه ارزښت بایللی و، له 2013 کال راهیسې په څه باندې یو لسیزه کې لیدل شوي چې هر کال په دې میاشت کې د بیتکوین بیه پورته شوې او همدا یله ده چې د بیتکوین مینوال هغې ته د اکتوبر میاشت هم وایي. د کوین مارکیټ کپ د راپور له مخې د بیتکوین د دې وروستۍ بیه په پورته کېدو سره د دې ډیجیټل آثارو د بازار ارزښت شاوخوا 2.5 تریلیون ډالر ته رسېدلی. په دې توګه بیتکوین لا هم د ډیجیټل آثارو په بازار کې چې ارزښت یې نږدې 4.3 تریلیون ډالر اټکل کېږي، د پاموړ وندلري.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د خونکي د ورځې پاړه په زړه پورې راپور لرو چې په افغانستان کې خونکي وایي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او ځینې خزینه خونکي وایي چې لکار غوښه شوی. خو اوس راځو دې ته چې په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر بولي. تاسو باید د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو د لوبڅارانو په اړه هم ډیر معلومات کم خپرېږي. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو هم د کرکټ لوبې لوبڅار احمدشاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه یې شاوخوا سلو نړیوالو لوبو کې لوبڅاري کړې. له ښاغلي پکتین سره زموږ همکارې مرکه کړې او په بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د هغه په خپل غږ سره پیلېږي.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رولونه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده ترسره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهمو لوبو له ډلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو به لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدې جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه خپل یو فشار لري، بیا په آسیایي جام کې لومړۍ لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونوکو، ماحول هغه انوایرمنت ډیر خراب شو، نو له دې نه وروسته دا لا نوره سخته وله. خو الحمدلله ما د هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبڅاري وکړه، د خیر سره لوبه ترسره شوه.
احمد شاه پکتین وایي د ټولو لوبو د لوبڅاري شمیر یې سلګونو ته رسیږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شاملې دي. د ده په خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبڅاري پر مهال داسې کومه لویه تېروتنه نه ده شوې چې له امله یې د لوبډلو یا لوبغاړو له نیوکې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبڅاري په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شوه نو له هغه وخت نه زه له کرکټ سره ومه، له 2002 کال نه راپیسته. بیسیکلی د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی، نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ دپاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نوموړی وایي د لوبڅاري د لومړی او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضروري دي. لومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل، چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده. د قوانین هم تقریبا 240 قانون لري او هر قانون دلیل مادي لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. ا دې لپاره چې باید ته یو لوبڅار ووسی.
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې نه ده، هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. وڅل وی کله احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکو دی. د زینو ستونزو له امله یې په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پکتین وایي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی. خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅاري راضي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
اوریدونکو ک انټرنیټ لری زموږه پر وی پانه بسنه مکه وی زموږه د فیسبوک پانه در سره اخواخه کوي. د فیسبوک د پانه آدرس د facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د واتس اپ چینل کې هم ازادي رادیو د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ویډیوګان درته کېږي. پر ټوئیټر یا ایکس شبکې هم د ازادي رادیو خبرونه موندل شي. د خبری مجلې د پای شی بوت رسیدو روسای راپور اخلو هغه د چې د خون کې نړیواله ورځ، خو افغان خون کې وای چې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. د دوی له ډلې د یو شمیر دولتي خونځیو خزینه خونکو ازادي رادیو ته ویل چې له دندو ګوښه شوی او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خونکي هم شکایت کوي چې ماشونه یې کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کیږي. دا شکایتونه په داسې مهال کېږي چې نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. فیروزه عزیزی دا راپور پر چمتو کړی.
دولتی خوندی خون کده چې وی لتیر نگدی یو کل رئیس د طالبانو د حکومت لوري لداندې لري او اوس په کور ناست ده. د دې موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. آزادی راډیو ته وویل د ننګرهار پوهنتون له تعلیم او تربیه پوهنځي څخه د لیسانس په کچه فارغه او په خوندی کې د ښوونکي په توګه د درې کلونو رئیس تدریس کاوه، خو د دې ښوونکي په خبره اوس په برخې کده.
دا خون کی وای چی وسی بکورانه کی وازی خسر دنده لری او هغه هم خون کی دای چی ده هغه پا معاش دا توی اقتصادی ستونزی نه حلی کی. بلخوا دا کابل دا دشت برچی سیمی وی و سیدون کی او دیو خصوصی خونسی وی خزینه خون کی همو ویل چی مخی پی و دولتی خونسی کی خون کی و چې له هغه ځایه ګوښه او اوس په یو خصوصي ښوونځي کې له شپږم ټولګي ښکته زده کوونکو ته تدریس کوي. خو دا وایي چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
ستونزی مزخته زیادی دی، خصوصا مخته زوده چه طولگی تا درابتگ لپاره دیر قیود آدیخی. دولتی خونزیو که اکثریت خزینه استادان نلیری او برزای نوی کسان مارل کیگی.
پو ارت وقتی اوش می ناری نخون که هموایی بلا بلو ستونزو سرمختی. در ننگرهار ولایت دسپینغار ولسوالی دی یو دولتی خونزی خون که چینه غختل راپور که نمخ پرسی. آزادی رادیو ته وویل
هغه ستونزه ده، مثال چې د خون کې معاش کم دی، هغه عمره دغه نشي کولی، د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولی. تر ټولو لویه ستونزه دا ده، بعضې ستونزې موجودې دي. اوس مثال داسې ښوونکي دي چې د کرۍ په کور کې اوسي، هغه عمره معاش کم د دولت دخوا نه ورکول کېږي، په هغې ضرورتونه نه پوره کېږي. ما خپل ځاني 2200 افغانۍ معاش دی، 2200 افغانۍ باندې چې دی زموږ د کورنۍ دغومره ضرورت څومره ضرورتونه چې دي هغه عمره خو نه پوره کېږي. ورباندې د
زده کړو د برخې په هم په ټولنه کې د ښوونکو مهم رول ته په کتو له دوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په هواري ټینګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین آزادي راډیو ته وویل
معلم او ښوونکي په ټولنه کې ډېر مهم دنده ترسره کوي. هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونه روزي. دغه ښوونه ښوونځي او مکتب ده چې دغه ځای نه د هېواد د پرمختګ، ترقۍ، سوکالۍ بنسټ او تهداب ایښودل کېږي. او د افغانستان معلمین په ډېرو شخصو شرایطو کې دوی وظیفه ترسره کوي. یو هغه اقتصادي ناخوالې، ټولنیز ناخوالې، مشکلات. ډېر معلمین په محرومیتونو کې، بې وزلۍ کې ژوند کوي. پکار دا ده چې د هغوی اقتصادي حالت ښه شي، معاشي حالت ښه شي، ورته ښه معاش مقرر شي، تر څو هغه وکولی شي په آرام ذهن ټول توان سره د نوي نسلونو د روزنې لپاره کار وکړي.
هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شویو ښوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر ولرو، خو نوموړي د راپور ته خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 14 یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوې او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به یې زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هېواد کې د سته ښوونکو شمېر 2015 یاد کړی و. نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 15 د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل سوه. د دې ورځې له نمانځنې هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې نمانځل هم منع کړي دي. د تیر لمریز کال په میزان میاست کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و، پکې راغلي وه چې د ښوونکي د ورځې په شمول د هغو ورځو نمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نه وی راغلی او د غیر مسلمانو ایجاد وی
د داشان رزو منزل دیات وزارت لخوا منسوی دی. د طالبانو حکومت کی وی سرچینی هغه محل د دې مکتوب کراوالی ازادي رادیو ته تایید کړای و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درې منیټر منزل کېدله.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com